السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې 25 نیټه دا ملي حمیرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د کرښې په غاړه لرو. خو اول خبرونه له اسرار عالم ومنو.
فلم شروم بیدم کبو نو سرټکی د خبر پولیس وايي په مبینه توګه په نشو روغ دي ځینې پولیسان یې ل خپل دندو متل کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم وايي طالبان کې د شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان شریکان ووسی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په قربتوب د کواد اتحاد لومبئی سرمشریزه شوی چې تمرکز یې په چین وو. او د خبرونو تفصیل د خبر پولیس وايي په مبینه توګه په نشو روغ دي ځینې پولیسان یې ل خپل دندو متل کړی دي. د خبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر اپریدي پرون مشالې ډوته وویل پخوانی خاصدار چې اوس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی دی په هغو کې ځینې په مبینه توګه په نشو روغ دي شوي. نوموړی وایي چې د پولیسانو ضد پلټنې پیل شوي او که په نشو روغ دي کېدل یې ثابت شول نو له دندې به لرې کړل شي.
نو پاغه ماندی سه تقریبا 16 کسان چې کم دی هغه محکمانه کروي هغه خلاف وکړه او غي سسپند کړه لاین حاضر کړه.
بلخوا تورن پولیس الله احمد سندی بیلی خو پولیس چارواکی وایي چې په خبر کې د آیس سرسو هیروینو نشه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو مخنیوي ادارې د یوې سروې تر مخه دا مهال په پاکستان کې په مختلفو نشو روغ دي څه باندې 8,50,000 کسان رجسټر شوي خو دوی وایي دا شمېرې له 1,00,000 هم زیاتې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي طالبان کې دیشي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان شریکان ووسی. عمران خان پرون له نیوزویک مجلې سره په امریکا کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریځ غیر ضروري وبالو او ویل پاکستان لیواله دی چې ترګري پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته یې احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د په داسې حال کې دا چې د امریکا بنوچرو وزیر انتونی بلینکن د سپتمبر پر 14 د استازو جرګې د بنوچرو کمیټې ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې یو شمېر ګټې لري چې ځینې پکې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي. یاد وي طالبانو د سپتمبر پر 10 په افغانستان کې د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړی. د بشر حقوقو د څار اداره وایي طالبان هم هغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې یې په افغانستان کې عمل کول. د بشر حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې رئیس حیدربار د مشالې ډیو ازادۍ څانګې ته پرون ویل په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی چې یو یې د قوانینو په برخه کې وو. دغه لپاره په وینا د افغانستان قانون جوړونکو عدلي وزارت لوی څارنوالۍ او سترې محکمې کلونه کار وکړ چې د جزا د سینوي او عصري قانون جوړ کړي چې له نړیوالو قوانینو سره سمون خوري. دا به داسې حال کې دا چې د طالبانو د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو موسس مولا نورالدین ترابي خبري اجانس اسوسیټډ پریس ته ویلي چې بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سخت جزاوې عملي کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په قربتوب د کواد اتحاد لومبئی سرمشریزه شوی چې تمرکز یې په چین وو. پرون په سپینه ماڼۍ کې جو بایدن د استرالیا، هند او جاپان مشرانو قربتوب وکړ چې هدف یې د نوي راپورته کېدونکي اتحاد چې کواد نومیږي پیاوړي کول وو. دا په داسې حال کې ده چې دا هیوادونه د چین په اړه شریکه اندېښنې لري. په دې سرمشریزه کې څلور واړو غټو جمهوریتونو پر دې ټینګار وکړ چې یوې آزادې باثبات او خلاصې انډو پیسیفیک سیمې ته اړتیا ده. که څه هم یادو څلورو مشرانو په ډاګه د چین نوم یاد نه کړ خو تمه وه چې چین به د خبرو د ایجنډا د سر موضوع وي ځکه چې واشنگټن د انډو پیسیفیک سیمې په اړه خپل ستراتیژیکي تمرکز بیا تازه کوي. بایدن کوارت ته وویل موږ څلور غټ جمهوریتونه یو چې د همکارۍ یو اوږد تاریخ لرو. موږ ته معلومه ده چې څه به څنګه کوو او موږ چیلنج ته چمتو یو. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن هم دغه څرګندونې تکرار کړې او زیاته کړه چې موږ آزاد جمهوریتونه په یو داسې نړیوال نظم یا ورلډ آرډر باور لرو چې هغه آزادۍ پلو وي او موږ په یو آزاد او خلاص انډو پیسیفیک باندې یقین لرو، ځکه چې همدا یو قوي باثباته او سوکاله سیمه رامنځته کولی شي. په سیمه کې د چین اقتصادي او پوځي اغیز په اړه ګډو اندېښنو کې د آزاد او خلاص انډو پیسیفیک ټکو ته اشاره وشوه. نو تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المومن درته وړاندې کړل. اوس تر خپل لومړی رپورټ دراورو تاسو واوریدل. په خیبر قبایلی ضلعه کې یو شمېر پولیس اهلکار په نشې د روږدي کېدو په تور معطل کړل شوي دي. پولیس چارواکي وایي که پر دغو پولیس اهلکارو تورونه ثابت شول نو بیا به یې له نوکرو لرې کوي. دوی دا هم وایي چې په دغو اهلکارو کې ځینې د نشې توکیو په کاروبار کې د ککړو کسانو سهولتکار دي او ځینې پکې نېغ په نېغه ککړ دي. فعالانو دا یو ښه ګام بللې او دوی ویلي دي چې له دې سره به په سیمه کې د نشې موادو مخنیوی وشي. بلخوا تورن پولیسانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیس وایي چې پخوانی خاصدار چې اوس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی په هغې کې ځینې کسان په نشو روږدي شوي او دوی پلټنې پیل کړي. د خیبر ضلعي پولیس ویاند ظهیر پردي د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر د پولیسو مشر ډی پی او وسیم ریاض تر اوسه په نشو روږدي لږ تر لږه 14 پولیس معطل کړي.
هغوی څه داسې شکایت راغلی چې دوی د منشیات دي، یعنی دوی خپله سکي، نو په هغې باندې څه تقریبا 16 کسان چې کوم دي هغه محکمانه کروایي هغې خلاف وکړه او هغوی سسپینډ کړه او لاین حاضر یې کړه. که چېرې په دوی باندې دا الزامات ثابت شي نو دوی به نوکرۍ نه بهر کولی شي. ولې چې د ډی پی او سه به واضح احکامات دي چې کوم سړی د محکمې دپاره د بدنامۍ سبب جوړیږي نو هغې دپاره په محکمې پولیس کې هیڅ ځای نشته.
ظهیر پردي دا ذکر هم وکړ چې په دې پولیسو کې ځنې سرتیری د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره په دې کاروبار او سمګلینګ کې ککړ دي او دا غوی پر ضد هم پلټنې روان دي.
نو دې سره سره منشیات او سہولتکار یې هغه خلاف هم کاروایی شوري دي پر لپسې. بیا دې کې چې سمګلران وګوري یا د منشیات فروش او سہولتکار یې هغه باندې الزامات وي نو هغه باقاعده تور باندې دي پر یو نظام جوړ شوی او هغه چیکینګ ساتی په خپل اهلکارانو باندې او تر اوسه پورې دی کې ډېر کسان چې کم دی په دې انوالو کې دو په وجه باندې هغه چې کم دی سہولتکاری یا هغه خپل منشیاتو کې ډایرک انوالو وي نو هغوی خلاف یې ډېر کاروایی کړي او ډېر کسان چې کم دی معطل دي او نه الحاضر دي او هغوی محکمانه چې کومې قانوني کاروایی ده هغه جاری ده.
پولیس وایي چې په خیبر کې آیس چرس او هیروینو نشه زیاته شوې ده. د نشئی موادو پر ضد کار کوونکی فعال شیراز مومند وایي چې دوی په خیبر کې پولیسو پر ضد اخیستل شوي ګام ستاینه کوي او په کار ده په ټوله خیبر پښتونخوا او پاکستان کې داسې ګامونه پورته کړل شي.
پولیس سراسر زمونږ د پاکستان سمرم پولیس دي د دوی دی پراپر چیکینګ وشي، پراپر انویسټیګیشن وشي، د دوی ټیسټونه وشي، کوم ملټی ډرګ ټیسټ وي چې کوم پولیس آفیسر یا کوم هم ګورنمنٹ آفیشلز دي یا زمونږ لارې انفورسمنت ایجنسیز کې داسې خلک دي چې د منشیاتو په سکلو کې، د منشیاتو په اوړلو کې، د دې په سمګلینګ کې، د دې په ټرافیکینګ کې یا انوالی یا دغه خلکو مددګاری، دا غوي خلاف دی سخت نه سخت انکوائری او سټریک ایکشن واغستل شي او فلفور دی اغوی معطل کړی شي.
د ملګرو ملتونو د نشئی موادو د مخنیوي ادارې یو ان او ډی سی د یو سروې تر مخه د محل په پاکستان کې په مجموعي توګه په آیس چرسو او هیروینو باندې څه باندې 15 کسان روږدي شوي چې دا په ریکارډ دي او چې نامعلومه ورسره یوځای شي نو دا 1 کروڑ نه هم پورته کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان په واڼه کې زکونکو سیاسي مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو پرون د پوځي کیمپ مخې ته احتجاج وکړ. د دوی غوښتنه وه چې په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولت زر تر زره بحال کړل شي. د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له وجې موبایل او انټرنیټ بند کړل شوی او کېدی شي چې ډېر زر بحال کړل شي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
په سویلی وزیرستان واڼه سیمه کښې طالب علمانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو د پوځي کیمپ مخې ته احتجاج کړی دی. غوښتنه یې کوله چې د دوی په سیمه کښې د انټرنیټ سروس زر بحال کړای شي. په دغې احتجاج کښې شامل یوه طالب علم حیات زنداور مشال ریډیو ته وویل،
تیرو لس ورځونه په جنوبي وزیرستان کښې موبایل سروس او انټرنیټ تړل شوی و د سیکورټي ادارو لخوا، خو چونکې موبایل سروس بحال شو خو ډیټا سروس یعنې 3G 4G بحال موتل دی، لا نه دی بحال شوی. نو د دې دپاره نن په جنوبي وزیرستان د سپورټس کیمپ مخې ته د ځوانه سټوډنټ سوسایټي لخوا احتجاجي در نه ده، او مونږ د حکومت نه یوه غوښتنه کوو چې زمونږ چې کوم انټرنیټ سروس دی هغه دې بحال کړی شي او مونږ ته د خپل حق راکړلی شي.
په احتجاج کښې شامل د واڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر خبرې هم واروي،
چې د یوې هفتې نه نیټ مکمل بند دی، تقریبا په هفته ووستلی. نو مونږ ته کله یوه پونه وکړي چې مسجد کې اپریشن شوي دی، کله بله پونه وکړي نو د ګټې زښت شوی دی، خو هغه د وجود په مونږ باندې نیټ بند دی. آن لاین داخلي دي، اډمیشن دي، سټوډنټونو ته تکلیف دی، او د یوه ریزلټ د پوره هغه اوټاک ته درې میز دي خان په چلو کورته ملګري ته یایي. نو په دغه وجه مونږ نن سټوډنټون کې او سوسایټي او سیاسي خلک در غلي وي، د ډبل ګیټ مخ ته درنه ورکړله. مونږ د ټولو تنظیمي یوه نماینده چې سره مذاکرات راولي که مذاکرات کامیاب شول، خو ټیک ټوک نه وي او مقصد دا چې تر څو سره نیټ بحال نه وي هغه تر نو جاري.
په سویلي وزیرستان تحصیل لاداخ کښې د پوځ لټون عملیات کښې گرفتار شوي کسانو د موبایل او انټرنیټ بند کولو په باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ عالمزیب مسجد خبرې هم واروي.
کوم مهم واقعیات کېږي په ټول وزیرستان کښې، دوی انټرنیټ او موبایل سیګنل دغه شی بیا پاره پس بند کړي دي، په واڼه کښې هم هلته سیګنل او هر شی بند کړي دي. یو خو واقعیات وشي بیا په اخبار بنیاد باندې یو غیر آئینی عمل د عوامو سره کېږي، نو دا خلک دا غوښتنه کوي، دغه پوښتنه کوي چې آخر داسې ظلم په موږ باندې ولې روا کېږي بار بار.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کښې موبایل نیټورک او انټرنیټ بند کولو په باره کښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې، د هغوی ځواب په دا رنګ وه،
سیکورټي وجوهات وي هغه باندې دغه شوم ورته داسې هغه نه دو چې لکه اوس پرایم منسٹر هغه کړی دی، هغه نه پس دی کښې ډېر امپروومنټ راوله هم بهتري، خو زه نه شی نه داسې وي چې هغه علاقایي سیکورټي پوره کوم عارضي اقدامات وي هغه ضروري وي. نو ځکه چې سیکورټي هم نامان چې دي د احوال ضروري د علاقې، نو امید ده انشاءالله چې ډېر ضرور.
د واڼه پوځي کیمپ مخې ته په احتجاج کښې نوست کسانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که حکومت زر انټرنیټ بحال نه کړي بیا به د سیمې خلک په لوی احتجاج لاس پورې کولی بنه مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
په بلوچستان کې که څه هم د وزیر اعلی لرې کولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد هڅه بریالی نه شوه، خو د حکومتي ګوند یو شمېر د اسمبلی غړي لا هم له وزیر اعلی خفه دي. هغوی په شریکه د اکتوبر تر لومړۍ اونۍ وزیر اعلی ته وخت ورکړی چې د دوی شکایتونه لرې کړي، ګڼي نو د اپوزیشن ګوندونو په ملاتړ به له چوکۍ لرې کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په دې صوبه کې حکومتونه ولې په ارامه توګه خپلې آئینی مودې نشي پوره کولی.
په 1900 کال کې د بلوچستان صوبې له جوړېدو راهیسې یوازې جام محمد یوسف پکې د پوځي امیر پرویز مشرف په واکمنۍ کې له 2002 څخه تر 2008 کال پورې وزیر اعلی پاتې شوی و. په پاتې 15 اعلی وزیرانو کې یوه هم خپله 15 کلنه آئینی موده نه ده پوره کړې. اوس پوښتنه دا ده چې په دې صوبه کې حکومتونه ولې په استحکام سره خپلې آئینی 15 کلنې مودې نسي پوره کولی. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی شهزاده ذوالفقار وایي د دې مهمه وجه دا ده چې په بلوچستان کې تل مخلوط حکومتونه وي. د ده په وینا د بلوچستان په تاریخ کې کله هم یوه ګوند په یوازې سر خپل حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې تل پر نورو ګوندونو تکیه کوي.
پیپلز پارٹی راسی یا نون لیگ راسی یا کاف لیگ راسی اغم دغه غواړي چې د بل د پارٹیان سره چې د حکومت جوړ کی نو کمزور ای. یو دویم دا دی چې کشمیر صوبه دی او دلته چې د پولز اینڈ پریشر چې دی د اتحادیان ډیر دی، نو دا یو بدقسمتی دی چې همیشه چې دی دا کولیشن گورنمنٹ راځي اور هر سړی چې دی اول هغه غواړي چې منسٹری ملاو سی، چې منسٹری ملاو سی وایشه محکمہ راکا، بیا یو سو وخت تیر کی وای دا محکمہ شنه ده وای محکمہ راکا.
د سیاسي چارو پوه او لیکوال محمد علي تالپور وای تر مخلوط حکومت لا هم مهمه وجه دا ده چې د ده په وینا اسټبلیشمنټ پکې ګوتې وهي. د ویل چې یوازې په 1902 کال کې د عطاالله منګل په مشرۍ داسې حکومت جوړ شوی و چې لږ ډیر پکې د ولس د رای اغیز و، خو هغه یې هم په منځ کې بیرته ختم کړی و. محمد علي تالپور وویل چې اسټبلیشمنټ د خپلو ضرورتونو او خواهشاتو پر اساس په بلوچستان کې حکومتونه جوړوي او ړنګوي. د هغوی د ضرورتونو پر اساس د هر څه کیږي. چې کله رسانی د هغوی ضرورت نه پوره کوي نو بیا بل څوک راسي، مالک یې نه پوره کوي نو بیا زهري راسي، چې هغه یې نه پوره کوي نو بیا یې لرې کړي قدوس راسي او بیا ایلیانی راسي. دا ټول کارونه د راولپنډۍ په حکمونو چلیږي. دی ټولو حکومتونو پر خپل وخت دا تورونه په سختۍ رد کړي چې ګواکې د دوی په راوستلو کې د اسټبلیشمنټ څه رول اوسېدلی دی. په بلوچستان کې زیاتره وخت یوازې وزیر اعلی نه دی بدل سوی، بلکې پوره کابینه ورسره بدله سوې او یا هم حکومت له منځه تللی او پر ځای بل حکومت راغلی دی. په دې موضوع کې بله مهمه پوښتنه دا ده چې په حکومت کې د بدلون له کبله د صوبې پر ترقیاتي کارونو څه اغېز پرېوځي او کنه. د پښتونخوا ملي او میګوند د حکومت پر وخت د منصوبه بندۍ پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای حکومتونه چې د ولس د مسلو حل ته په سنجیدګۍ تګلارې جوړ کړي پر هغه د شخصیتونو د بدلون اثر نه پریوزي. خو له 2013 کال څخه تر 2013 کاله پښتونخوا ملي او میګوند هم په هغه مخلوط حکومت کې شامل و چې د واکمنۍ پر مهال یې د وزیر اعلی تر څنګ په کابینه کې هم یو شمېر بدلونونه سوي وو. د رحیم زیارتوال په وینا دې بدلونونو یې حکومتي پالیسی نوې متاثره کړې.
بنیادی تور باندې موږ مخلوط حکومت وو. د مخلوط حکومت د وزیر اعلی ترم داسې ټاکل شوی وو چې دوه نیم کاله به یوي، دوه نیم کاله به بلې. دغه ټاکل شوی ترتیب مطابق هغه یو وزیر اعلی په خپله خوښه ولاړې، بل وزیر اعلی راغلی. د پالیسیانو په توګه، د حکومت په توګه موږ چې کومه منصوبه بندي وه، په هغه کې موږ د پاچاهانو په خوښه او دغه ترتیب باندې وه. په هغه کې موږ ډېر بدلون نه سوی دی، نه راوستلی دی. د وزیر اعلی له شخصیت سره، د وزیر اعلی له کارکردګۍ سره په بله معنی ډېر تعلق نه و.
په بلوچستان کې دا وخت د وزیر اعلی جام کمال په مشرۍ د بلوچستان عوامي ګوند، تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي او جمهوري وطن پارټي مخلوط حکومت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ویلي دي چې په ټولنیزه شبکه ټیک ټاک به تر هغه بندیزونه وي چې تر کومه غیر اخلاقي مواد نه وي لري کړي. خو د بیان د ازادۍ فعالان وایي حکومت په دا رقم بندیزونو ولس تخپلو بنیادي انساني حقونو نه بے برخې کول غواړي. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن ادارې پېښور هایکورټ ته ویلي چې د ټیک ټاک څخه د غیر اخلاقي موادو لرې کولو لپاره په تماس کې دي او تر کومه چې دا مواد نوي لرې کړل شوی ټیک ټاک به تړلې پروت وي. دا په داسې حال کې ده چې پېښور هایکورټ د سپتمبر په 22مه په ټیک ټاک د بندیزونو په اړه د یوې مقدمې اورېدنه کړې ده. په مقدمه کې د یو فریق وکیلا نازش مظفر ایډوکیټ وایي چې د پېښور ځنو اوسیدونکو ورسره د ټیک ټاک پر ضد په عدالت کې د یوې مقدمې لپاره رابطه کړې وه. نوموړی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په ټیک ټاک داسې مواد ښودل کیږي چې د سیمې د مذهبي، کلتوري او اخلاقي قدرونو سره سمې نه خوري. نازش مظفر ایډوکیټ زیاتوي چې په عدالت کې په ټیک ټاک د بندیزونو په حق کې دلیلونه ورکړي دي.
ماشاءالله موږ خپل دونه کمپلیټ کو چې کوټ زموږ خبره واري دا او هغه الاو کو دا کیس او بیا پی ټی ای ته د ډیسټریکټ ډایرکشنز هم ورکو چې تاسو اول ځان یې کو څو ورځې لا چې تاسو په دې اکشن واخلئ، ځکه چې پی ټی ای اول داسې تاسو چې دا خو انټرنیشنل اپ دی او دا خو موږ نه کنټرول کی او زموږ خبره نه مني. څنګه دوبۍ ته ریکوست کو، دوبۍ نه سنگاپور ته دي. نو چیف سیف ورته چې ټیک د بس بند نه کوي چې تاسو خبره نه مني، تاسو اپ سره چلوئ.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان په ټیک ټاک او نورو ټولنیزو شبکو بندیزونه د بیان د ازادۍ نه سرغړونه بولی. په پاکستان کې د انټرنیټي حقوقو فعال او د بولو بی په نوم د ادارې مشر اسامه خلجی وای چې ریاستی ادارې په دې طریقو مخالفه اوازونه خاموشه کول غواړي. نوموړی زیاتوي
دی غواړي چې سوشل میډیا ټول چې کمپیانې دي هغه د حکومت په کنټرول کې راشي. نو حکومت چې هغې ته وایي دا مواد لرې که نو هغې زر لرې کړي، حالانکه د هغې کمیونټي سټانډرډ او چې انټرنیشنل قوانین دي د هغې خلاف ورزي کوي د حکومت چې کوم دا ډیمانډ. خو دی غواړي چې سیاسي مواد شو، نور مواد شو، ټول چې دی ددی د خوښي ددی خوښي که نه وي نو هغه مواد کمپنیانې لري. هغه کمپنیان چې نه لري کوي نو موږ کتلی دی څنګه ټیک ټاک څلور ځله بین کړی دی د اوریانی او فحاشي خبره کوي. دی نشي برداشت کولی چې رازوان نلکان او جنکۍ چې دی په سوشل میډیا باندې خپل کریټیو کانټینټ اچوي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وکیل جهانزیب محسود بیا وایي چې له دې وړاندې هم د حکومت او عدالت لخوا په ټیک ټاک بندیزونه لګول شوي دي. نوموړی وایي د عدالت په حکم یې د ټیک ټاک سره په همکارۍ ځینې اصلاحات کړي او د نورو لپاره کار روان دی.
بار بار چې کوم دی کورسپونډنس کولی دی ټیک ټاک ټو ټیک اډاپټ ویز اینڈ مینز چې هغه نه دا انډیسنت کنټینټ چې کوم دی کنه ریموو شي ټیک ټاک. October onwards she come there, we were constantly in correspondence with them. Urbalam yoda aur kawil chida LGBT wala che come groups thi tab Pakistan ke banned hui par un court ke daur tawil che bhai da mung har to shakhs the staff services till date che come there kala par court hearing ke maar jo safar mein khala hum das staff khate de band kari di
dilta da khabar ad yadam ne warda che adalat rawan kal de march pa mesh ke hum de video gan sharikawlo tafrihi shabaka TikTok tadlewa خورست پرانستاو د پاکستان د مخابراتو ادارې ته حکم ورک چې دا خبره یقیني کی چې په پاکستان کې د ټیک ټاک تلاره فحش او غیر اخلاقی مواد خپاره نشي.
دا شاهین بنری رپورت تاسو اوریدو. د بشري حقوقو د سار ادارې په افغانستان کې د خزو پاړه د طالبانو په اقداماتو اندېښنه خودلې. د دې سازمان د خزو د برخې مشر مشال ریډیو تول طالبان اکثره هغه پالیسۍ چې د 1999 او 2001 کلونو ترمنځ عملي کولې بیا تطبیقوي چې واري بیا د خزو حقوقونه ورسره محدودېږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ویلي چې د جینکو د تعلیم مخالف نه دي، سربې اجازه ورکړي چې لشپګمه د پورته ټولګي او جینکې زده کوونکي خونځو تلاڑی شی. تفصیل پدی رپورٹ کے
د بشری حقوقو د څار اداره په افغانستان کې د شوزو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندیشنه شي. د دې سازمان د شوزو د برخې مشر هی دربار ازادي رادیو تول طالبانو اکثر هغه پالیسي چې د 1999 او 2001 کلونو ترمنځ عملی کولې بیا تطبیقوي چې یو وار بیا د شوزو حقوقونه ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000
محمد چراپز رکرو چلنون سوش پک نوی سخه تر 2001 پور طالبانو ونه ویل چنجون از دکر نشی کولی. دای ویلی و چه وس امنیتی وضعیت شنه دی او باید انتظار بو بسی. یقینا په همغه کلونو که چه واکی پلاس که و ده امنیت ده شکیدو وقت او شزو تا ده حقوق و ده برکول و شیبه هیچ کل راوان رسیده.
So this is really not
د تیر اونۍ د شنبه په ورځ لشپشمه پورته د هلوکانو ښوونځي پرانستل شول، خو د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې لشپشمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړې شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې ښځو ته د حق ورکولو ژمنې کړي دي. خو د بشري حقونو د ښځو د برخې مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وای سره لري چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینی ووسی، باور نه لري چې هغوی د خپلې پریکړې بدلې کړي. طالبانو پرون هغه اوازې په توند لهجه رد کړې چې ګنې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د پوهنې وزارت له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستنې په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکی شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوی د بشري حقونو سرغړونه ده.
Are beating journalists, for example, who covered the women's protests.
لکه څنګه چې پوهیږئ دغو اعتراضونو ته د طالبانو ځواب تاو تریخچن وو. اعتراض کوونکي او خبریالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقونو سرغړونه ده. ښځې او هر څوک د خبرو کولو، سوله ییز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه پوهنتونونو ته د نجونو د تګ په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوي او ډېرې ښځې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د ښځو د حقونو افغان فعاله محبوبه سراج وایي که طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماتیک انزوا څخه خلاص شي باید افغان ښځو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دری اویا کلنه سراج چې د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته له خپل هېواده ونه وتله وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې په وړاندې درېږي ممکن له افغانستان سره ټولې مرستې په ټپه ودرېږي چې له کبله به یې د افغانانو کړاوونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې اووه نوي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایی او تعلیمی سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بودیجه نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د روان کال په اپریل کې د نادره په مرسته په پاکستان کې میشتو د 14 لک رجسټرډ افغان کډوالو د تصدیق وروسته ورته د پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکول پیل کړل. یو این ایچ سی آر ویلیو چې په شپږو میاشتو کې به دا پروسه سرته رسوي. ولخوا په پاکستان کې میشت یو شمېر کډوال بیا د نوملیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. دا چې دغه پروسه به تر کله سرته ورسیږي تفصیل د احمدالله په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د روان 2021 زیږیز کال له اپریل څخه یې په پاکستان کې میشت 15 لک رجسټرډ افغان کډوالو د تصدیق وروسته زیاترو ته پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکړي. د سمارټ کارډونو ورکولو دغه پروسې پیلولو پر وخت یو این ایچ سی آر ویلي وو چې په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته نوي سمارټ کارډونه ورکوي. خو قریبا شپږ میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه له 15% زیاتو رجسټرډ کډوالو تصدیق شوی دی او نور لا هم پاتې دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی د ستمبر پر 24 مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږه د ځنډ ښکار شوه خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
کله دا پروګرام شروع شو نو پدې کې ډېر چیلنجز وو. کووېټ هم یو صورت حال وو. هغه کې بیا کوم د حکومت طرف نه حاضری و د سټاف هغه هم نیمه وا او بیا هغه ایس او پیز هغه ټول شیزونه د وجه لږ دا پروسس ډیلې شو. نو ظاهر ده چې دا پروسس که کمپلیټ نه شو نو دې کې موږ سره خبره کوو دا بیا ایکسټینډ کیږي. په ټولو افغان کډوالو ته به دغه کارډ ملاویږي. څومره هم چې 14 لک افغان کډوال دي چا سره چې پی او آر کارډونه دي د دې نوي تاریخ چې کوم دی په هغې به 2023 جون به پرې درج.
د یو این ایچ سی آر په وینا د دغه 14 لک رجسټرډ کډوالو د نوملیکنې او کارډونو ترلاسه کولو لپاره یې په پاکستان کې 40 مرکزونه پرانیستلي دي چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي. بلخوا په پاکستان کې میشت یو شمېر کډوال بیا د نوملیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل د زیات رش له وجې د روان کال په نومبر میاشت کې ورته وخت ورکړی شوی چې تصدیق لپاره د ټاکل شوی سینټر ته ورشي.
یو پروسه دا ده چې دوی ټلیفون ورته کوي هغه ټلیفونونه والا ټلیفون نه جوړوي چې کوم نمبر د کارت اخلي. لکه موږ اوس ټلیفون ورته وکړو هغه بیا نمبر واخلي د کارت بیا مست وخت را کې بیا به دفتر ته ورځو بیا به کمپیوټر نه تیریږي. په دغه کې دوی ډېر ډېله دي او نمبر نه جوړوي څوک.
په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 23 مشال ویډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تن دې خپل ټاکل شوی سینټر ته ورځي او هغلته به ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي.
ریسنٹلی دا یو ڈیسیژن شوی دی چې را بس اوس تراشه لکه یو ویزیټ د رجسٹریشن سینټر نو ته به ما غوښته کې بس تا انټرویو او غوښته شول شي. مخکې خو به تا کال سینټر ته ټلیفون کو لائن باکسر بزی رہتا دی بدا گیلے کولے مونږ تو سم تک ویلی چیرا تاسو جسٹ واک ان او خپل رجسٹریشن لپاره ډیر زمونږ نل توالے او بیا راشي خپل لگو کې نو چسو پورې دا لاسٹ پی او آر کارڈ ہولڈر هغه نه دی رجسٹر شوی نو دا بند بندی کی دا رواني فلن
ل یو این ایچ سی آر سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لک افغان کډوال میش دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2013 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی په ګډه سره رجسٹرډ کړل خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای پاتې تر 15 لک پورې نا رجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه ل اسرار المؤمن.
د خبر پولیس وای په مبینه توګه په نشو روغ دي ځینې پولیسان یې له خپلو دندو معطل کړي دي. خبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پیډي پر مشالې ډوته ویل پخوانی خاصدار چې اوس د پولیسو حیثیت ورکړ شوی په هغو کې ځینې په مبینه توګه په نشو روغ شوي. نوموړی وایي چې د پولیسانو ضد پلټنې پیل شوي او که په نشو روغ دي کېدل یې ثابت شو نو د دندو بعد لرې کړل شي. ملک په ټولنو پولیسو لا هم څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان شریکان واوسي. عمران خان پرون د نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریځ غیر ضروري و بالو ویل. پاکستان لیول د چترګري پر ضد د امریکا همکار واوسي. د پاکستان امنیتي ادارې وايي په بلوچستان کې شپږ وسلوال وژل شوي. په کوټه کې د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوی باندې راغلي چې پرون په خاران سیمه کې د ستدي عسکرو وسلوال تر منځ په نښته کې د دوو قوماندانانو په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي. په یاندې طویله پېښې څخه خبرونه وسلم هم ترلاسه شوي. ملک پاک کومې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په دې پېښو کې څوک نیول شوي دي. د بشری حقوقو د څار اداره وايي طالبان هم هغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1948 نیویم کال څخه تر 2001 کال پورې یې په افغانستان کې عملي کول. د بشری حقوقو د څار سازمان د خپلو دبر کړی چې د مسلې د وضاحت څنګه تا پر نوول په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی چې یو یې د قوانینو په برخه کې وو.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو تیر هفته د خیبر پختونخوا په کوز دیر بردیر او جنوبی وزیرستان کې د ځمکو په سر د لانجو ډزو په نتیجه کې شاوخوا 13 کسانو وژل شو او نور ګڼ شمېر ټپیان شو. د په داسې حال کې د حکومت قبایلي زیرې په خیبر پختونخوا ورګډی کړي او د ملکن په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار پیل کړي. په خیبر پختونخوا کې د ځمکو په سر د لانجو او تشدد لاملونه څه دي؟ نن پرې د کرښې په غاړه پروګرام کې بحث شوی دی. کوربا شاهین بنیری دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. نن به بیا واورو. د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده تیرونه د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې او بیا په بر دیر کې د زمکو په سر د اختلاف لکبله د جګړې په نتیجه کې یو شمیر کسان وژل شوي دي او نور ګڼ شمیر ټپیان دي. په کوز دیر کې ډزې په جنازه باندې شوي وي. په بر دیر کې ډزې په جرګه باندې شوي دي. جنازه او جرګه زمونږ مذهبي او کلتوري قدرونه دي. زمونږ داسې رسمونه دي، داسې رواجونه دي د مذهب او کلتور په حواله باندې چې هغې ته په احترام باندې خلک ګوري روایتي توګه باندې. د دې جګړو تر شا څه دي؟ دا جګړې ولې جوړېږي؟ د دې جګړو د هواري دپاره تر اوسه په حکومتي کچه په ریاستي کچه باندې څه روان دي؟ برداشت، عدم برداشت، تشدد، عدم تشدد، دا ټکي څه دي؟ د دې څه معنی دي؟ او که موږ په دې کې کومه لاره غوره کوو؟ موږ د تشدد په لاره باندې ځو که موږ د عدم تشدد په لاره باندې ځو؟ دا بنیادي پوښتنې دي. موږ په دې خپرونه کې په دغه باندې بحث کوو. ما سره دې خپرونه کې د پېښور های کورټ وکیل د قانوني چارو پو اعجاز مومن صاحب برخه اخلي. مومن صاحب، تاسو ستړي مشوي هم په خیر؟ ډېر مننه جی. ما سره دې خپرونه کې جمیل روغانی صاحب هم برخه اخلي، د خبریال د بر دیر نو دی. موږ له تازه معلومات راکړي. روغانی صاحب، تاسو هم ستړي مشوي هم په خیر؟ ډیره مننه دې خپرونه کې ما سره د پښتونخوا چې کوم یو قومي جرګه ده د هغې مشر سید کمال شاه صاحب هم راځي. دې کې به مونږه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو د مرکز د مشر ډاکټر جمیل چترالی خبرې اورو، د شمالي وزیرستان نه بر اثر خبریال ګوهر وزیر څخه خبرې کوي، او د بردیر واړې د پولیسو د ډي اس پي روشن زاده خبرې به مو اورو. خو زه به پیل روغانی صاحب نه کوم. روغانی صاحب، تیر ونه په کوز دیر کې ډېره بده پېښه وشوه، دا اوس په بردیر کې ستا په سیمه کې دا پېښه وشوه، نو که لږ تازه معلومات را لره کې د دغه دواړو پېښو چې داسې روان دي په بردیر کې.
سر انتہائی افسوسناک واقعات زما په خیال باندې د دیر په تاریخ کې په اول نظر باندې مخ ترغلی دي. کوز دیر او بر دیر دا د چک درینه ولا د خاص د دیر پوری دا دوه ډشک دي، خو تر اوسه پوری کوم ځای خلک چې دا نو هغه دا تصور نه کوي چې دا دوه ځل دي، بلکې خلک وایي یو دیر دی. دا درې ورځې مخکې تقریبا په جنازه کې چې کوم فایرینګ شي او په تورمن کې پاک کې تقریبا د وو پوری کسان چې کوم دي هغه په حق باندې رسیدلی وو. هغه هم د ځمکې د جایداد تنازع او دا غنه ورستو پرون چې بیا کوم بل بده پیښه په بر دیر کې په برابر په سیمه کې راغلي د جرګه کې دا په جرګې دوران کې چې کومه ډزې شوې دي پاکي تقریبا نه پورې کسان چې کومه دي هغه په حق باندې رسیدلي دي. دغه شان په 10 دورو کسان چې کومه دي هغه زخمیان شوې دي. د دې پر له پسې د پیښو پر اطلو باندې په پوره سیمه کې ډېر زیات خفګان دی، ډېر زیات چې کومه ده په خلکو کې هغه یو قسمه صدمه ده، د پوره فضا چې کومه ده سوګواره ده، او ډېر لوی غم چې کومه ده هغه د دې علاقې خلکو ته جوړ شوی دی.
صحیح ده. ته مومن صاحب، تاسو خو به داسې ډېرې مقدمې کې د وکیل په توګه باندې زیبل پښتون یې دغه سیمه اوسیدونکي دا جنگ جګړه په خوام وي مرګ جوړ لو پکیم کې د په دومره غټه کچه باندې او دومره تواتر سره او بیا په دیرغونده کې ځای کې ستاسو څه تبصره ده په دې حالات؟
زه خو دا ویم او نړۍ سره دا زموږ د پښتنو په قسمت دي په دې وجه باندې چې د پښتنو په سیمه کې او بیا زموږ چې کومه غریزه سیمه ده هغه کې چې کومه پسماندګي ده، تعلیم نشته دی، هلته روزګار نشته دی، هلته هغه سهولیات نشته دی کوم چې د پاکستان په سترو کارونو کې دي. نو زما په خیال کې دغه ټولې وجې دي چې د هغې بنیاد دا جوړېږي چې زموږ د پښتنو معاشره د پاکستان د سترو ښارونو په نسبت باندې لږه پسمانده ده، لږه وروسته ده. نو دا زه دا وایم چې دا زموږ کم علمي ده، دا زموږ لعلمي ده، دا زموږ پسماندګي ده، دا زموږ تعلیم دغلته نشته دی، روزګار زموږ نشته دی، خلک چې کوم دی نو دا د دښمنو طرف ته په مخ شوي دي. نو پکار دی چې دغه علاقو ته ترقی ورکړي شي.
د ځمکې ملکیت واضح نه دی، یو سړی وایي ځمکه زما ده، بل وایي ځمکه زما ده، او د هغې په نتیجه کې جګړه جوړه شي او بیا مرګ جوبله مخې ل راشي. نو یعنی حکومت یا ستاسو غونده کې د قانون پوه خلک په دې مسلو نه پوهېږي، دې دپاره څه میکانیزم نشته چې دا مسله یوارې شي؟
داسې ده بنري صاحب چې عمدغه خبره ده کنه چې د حکومت دغه طرف ته هغه پاملرنه نه کوي چې کومه پکار ده. لکه دغلته چې څومره جیدادونه دي، څومره ځمکې دي، دا د قوم په نوم باندې دي. لکه زه به تاسو ته مثال درکم چې په دیر کې بره علاقه چې کوم ته کومراټ ویل شي، چې کومراټ د پاکستان کې یو داسې علاقه ده چې زویم که دا ډیویلپ شوه، دغلته ترقي وکړه شوله، نو زویم چې د پاکستان د معیشت د درې میسې معیشت چې کوم دی هغه کومراټ یو کافي دی. خو که تاسو کومراټ ته لاړئ هلته او تاسو وکتل نو هلته وړې وړې د اوسپنې کمرې جوړې شوې دي، هلته هوټلې نشته دی، هلته ټینټونه دي. وجه څه ده چې وایي دا د قوم ځمکه ده. هلته که فرض کړه زه لاړ شم یا یو بل کس لاړ شي او هغه هلته انویسټمنټ کوي، هغه دلته یو غټ هوټل جوړول غواړي، نو هغه ځمکه نه شي اخیستلی. نو پکار دی چې حکومت دا خبرې دا ستونزې هلته حل کړي.
روغانی صاحب، د دې نه پس دا پیښې چې شوې دي، نو په دیر کې چې کوم حالات دي، د امنیت که په هغې باندې راته لږ معلومات راکړي.
څنګه چې وکیل صاحب خبره وکړه چې د دیر چې کومه علاقه ده یا زموږ کومه رفات ده، دلته خو یو بنیادي خبره دا ده چې پټوار سیستم چې کومه ده سنټلمنټ هلته نشته دی. د هغې نه علاوه دا ده چې کومه قامه مختلف قانونه دي، نو هغه قانونو دغه ځمکې په خپل منځ کې تقسیم کړلې. مطلب په کوز در کې کومه قانونه دي واړه واړه، په بر در کې کومه قانونه دي واړه واړه. دا تقریبا د 1981 کالو زړې تنازعې دي چې هغه سره چته یو اوس چې کومه ده، نو باقي بیا دوباره جرګې سټارټېږي او دوباره بیا مشران کېني او دوباره بیا خلک خبرې کوي. همدغه وجه ده چې دغه وړې وړې کشالې چې کومه دي نو هغه بیا بغټو خوند روزو کې بدلېږي. دلته داسې سیستم نشته، نه پټوار سیستم شته، نه چې کومه ده نو دغه کومه د مطلب د لوکل اډمنسټریشن چې کومه سیستم دی هغه سیستم نشته. خو پخوانه خلک لګېدل یو غر یو کس ته ولاړ کړی دی، بل غر بل ته ولاړ کړی دی، بل غر بل ته ولاړ کړی دی. اوس آبادي سیوا شوه، د آبادي سیوا کېدو سره سم چې کومه ده نو دغه مسلې اوس موږ ته مخې ته راغلې.
مومن صاحب، حکومت چې دی د اے ډی آر په نوم باندې یو قانون چې دی هغه د صوبایي اسمبلی له منظور کړی دی، الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په قبایلي ضلعو کې، او حکومت دا دعوه کوي چې دې سره به ډېرې مسلې هوارې شي، د خلکو جګړې او تنازع به هوارې شي. تاسو څو امید لرئ دا قانون څنګه دی او آیا د دې امپلیمنټیشن یا عملي کېدل به ممکن کنه؟
مونږ دا وایو چې د دوو قومونو په منځ کې، د دوو فریقو په منځ کې د هغوی په رضا سره که یو مسله حل کېدای شي نو بده نه ده. خو کوم د 15 ترمیم نه پس چې کوم نوی قانون د پاکستان قانون قبایلو ته وغځولې شو، نو په دغه ریفارمز کې، په دغه اصلاحاتو کې دا خبره شامله وه چې کوم کیس عدالت کې چلیږي نو عدالت د دواړو پارټیز نه تپوس کوي. او د پاکستان په دیواني قانون کې دا ترمیم هم وشو چې د هغې نه مخکې یو شیډول، یو کاغذ دواړو فریقو ته ورکړل کیږي او په هغې کې ورته دا ویل کیږي چې تاسو دواړه فریقه راضي یې چې په دې کې روغ هوکې جرګې ته کینئ، د جرګې په ذریعه باندې دا خبره ختموي. هغوی فرض کړه دې خبرې ته راضي وي، بیا هغه فیصله د جرګې په ذریعه، د پنچایت په ذریعه باندې کیږي. که فرض کړه راضي نه وي بیا به عدالت کې کیس چلیږي. اوس زه وایم چې دغه قانون آلریډي موجود دی، نو د ای ډی آر ضرورت نه و. اوس ای ډی آر چې کوم دی نو دا غیر قانوني دی، غیر آئینی دی، او دا دوی ایکټ نافذ کو. ایکټ چې کله په یو علاقه کې عدالت وي، جج وي، سیشن جج وي، سیول جج وي، د های کورټ، سپریم کورټ اختیارات الته حاصل وي، نو الته د دین علاوه بل ایکټ نشي نافذ کېدلی چې هغه صوبایي سملی پاس کی. دوی مجیب دی کې غټه خبره دا ده چې د ای ډی آر په ذریعه باندې یو جرګه وشوله، نو هغه جرګه مخکې په هغه باندې بیا اپیل نشي کېدلی. ستر کورټ ته په اپیل باندې نشي تللی، سیشن کورټ ته په اپیل باندې نشي تللی، نو دغه تا یو قدغن ولګېده. درېمه خبره دې کې دا ده چې دې کې دا ټول ای ډی آر کې لاندې کوم نمبر دي، نو دا هم د هغه ډیپټي کمشنر لاندې راغله، لکه په دې کې وکیل دی، په دې کې به بیوروکریټ وي، په دې کې به د علاقې بل کس وي، په دې کې به 200 مشران وي، خو دا به انډر وي د ډی سي، او ډی سي هم دغه کمیټې ممبر دی. نو زما په خیال کې دا د هغه د ایکس ای آر چې کومه په تم کې کومه یو جرګه وه، نو دا تقریبا د هغه یو شکل جوړ شو، ځکه چې په دې کې ډیپټي کمشنریټ آفس چې کوم دی هغه استعمال شو. نو زما په خیال چې دا هغه څه کامیابی موږ په دې کې نه وینو چې کوم حکومت دا وکړی دا چې د دې په ذریعه باندې به ډېرې زیاتې مسلې حل شي. حکومت ای ډی آر ځکه نافذ کو چې د اصلاح د 15 ترمیم نه پس حکومت ډېر ناکامه روان دی. دوی چې د قبایلو سره کومې وعدې کړې وې هغه وعدې دوی پوره نه کړلې. په عدالتونو کې په زرګونو کیس پینډینګ دي. حکومت تر اوسه پورې هلته ریوینیو سیستم بحال نه کو، حکومت هلته اوسه پورې پټوار سیستم بحال نه کو، حکومت تر اوسه پورې هلته انویسټیګیشن او پروسیکیوشن برانچ اونتلل، حکومت ججان هلته کم دي. نو حکومت د خپل ستونزو، د خپل ناکامۍ پټولو لپاره خاص توګه باندې د پښتونخوا گورنر سیپسیټ
خبرې کړې دي. په بردیر کې د ځمکو په سر چې کومه جګړه شوې وه په هغې کې 9 کسان وژل شوي دي، نور یو شمېر ټپیان دي. د هغې وروسته پولیس څه اقدامات کړي دي او پولیس دغلته د امنیت په ځای کولو دپاره څه کردار ادا کوي؟ په دغه موضوع مو سره خبرې کړي. دا ورو مومن صاحب او روغانی صاحب بیا راځو تاسو سره په دې خبرې کو.
شاهین صاحب، اصل کې دا خبره ده لوور زیرو او فور زیرو د دواړو کې لږ مسله دا ده چې یو دلته سیټلمنټ نشته، د ریوینیو یعنی ځمکې د چاپنوم نه دي. نو د ټولو نه غټ مسایل مونږ ته دا دي چې کورټ ته مسله ده که د چا لینډ ډسپیوټ پیدا شي او هغه کورټ ته لاړ شي، نو په کورټ کې هم د هغې معامله ده ډېر زیات رتوالت ځکه شکار کېږي چې چا سره خو څو ثبوت نشته، خو څوک یو اشتهام پیش کړي، چا د نیکنه اغوستې ده، نو بل ورله د پلار اشتهام پیش کړي، نو عدالت هم په هغې کې د ډېر کمپلیکیشن شکاري په فیصله او په دې باندې توالت شکار کیږي. کوم پولیس تراشي یا جرګې تراشي، نو جرګه او پولیس هم د دې دوه شکاري چیرې مطلب ملکیت ثابتول چې دی دلته ډېر ځان کار دی، سیټلمنټ نشته او دلته خلک زیاته پریارټي چې دا جرګې ته ورکي، نو موږ هم جرګې ته ورکو چې په جرګه دلته مسایل ختم شي. دا دوه ناخوشګوارې واقعې چې وشوې نو په دې کې خو د پولیسو کوتاهي نشته. د افر زیر برول کوم واقعا چې راغله نو دا خو ډېر زیاتې شوې دي، په دې کې خو فریق نه دی لګېدلې، بلکې ټول جرګماران درېمګړي خلک لګېدل چې مونږ ټولو ته ډېر زیات افسوس دی. خو مونږ عام داسې کو چې کوم جرګې مونږ پولیس کې دوه چاله ناغې له باقاعده مونږ سیکیورټي ورکو، یا یې خپل آفس ته یا دلته جرګه حالونه موجود دي هغې کې دا جرګې کوو. دا جرګه چې وه انفارچونیټلي په دې کې پولیسو
نو انفارم چیرې د تاسو جرګو
مقرره کړی دی روشنزاده صاحب چې د مخلک جرګې تزي خو د جرګې خپل بیا قواعد دي کنه قوانين دي نو وسله وړل جرګې زه ته وړل د دې اجازه شته لکه مطلب پولیس دانش کولې چې د عملی کی چې خلک جرګو زه ته وسله ځان سره یو نسی
ولې نه جی بالکل دا مونږ یقیني کړی دی خدا کوم واقعیا چې رااله نو دې فریق چې وو نو دوه د اسلحه په بل ځای کې فټه یې خو دی خو څنګه په اراده له دغه راغله نو دوه چې د اسلحه کله کال کړي دا نه زبان بدل کړي دی جيره ابوتل راوړي د اسلحه په ځای ویل دي هغه چې دې هر څوک د ځان سره راوستي وو اسلحه په کم ځای کې هوا نو دا د جرګې له او فن نه راغله مسلحه بلکې دا جرګه دا توفه کې چې دی یاد دې په گاډو کې سنبال کړي دي او هلته د ځان سره درمګړیو چې کله معاملې ورانه شوې ده نو دا جرګې والیم په دې نه دی پوښتنه چې دا اسلحه راغواړي په مونږ پسې
روشن صاحب دا اوس چې د دوه لغټه پیښې وشوې دین روستو د ډیر پولیسو څه کاروایی کړي ده سمره کسان نیول شوې دي او څه قانوني کاروایی کوي تاسو دیکي
زه په برول په علاقه وم چې زه د دې ډیسټریکټ کې نوکری کوم نو په د وقوی فورز مونږه اته ملزمان زمونږ سره په اف آی آر باندې چارج دي او الحمدلله 15 ملزمان مونږه د وقوی نه فورن بعد نیولې دي او دا وینې تفتیش جاری دی او بقایا درې او د فار چې زمونږ سرچ شروع دي او مونږ ټول علاقې دا وی په کورونو باندې ریډونه کړی دي دا وی سره چې اسلحه مونږ ته دغه مو تراو چې تکړه یا سازو سامان او چرته چې مونږ ته دغه ملاوی ګناوی ته مونږ ناګبندې کړی دي امید درم چې هغه هم ډیر زړه د بقایا درې نظر ښاروي
د بردیر واړې د پولیسو مرستيال مشر روشن زاده او چې موږ سره خبرې کولې د روغانی سپ تاسو ته براشه مده پیښه جوړ شو پولیسو غوې چې موږ کسان نیولې دي بیا ځین احتجاجونه هم شوې دي مقامی خلکو مظاهره کړې دي دا مظاهره ولې کړې دي د دې غوښتنه سوا
بالکل چې کله پرون چې دغه واقعا مخې ته راغله نو دا علاقه چې کومه تحصیل برول د پاک افغان بارډر ته نږدې علاقه دا ډېر لري پرته سیمه ده هغه نه چې کله دغه کله د ډېر بریاني هغه د ډېر سپټال تراوړې شوې یا د برول سپټال تراوړې شوې نو د دې او تعداد چې کومو غول صدور خو دلې کده بیا پکې ټیم په ټیم اضافه کېده تقریبا نه پورې غمړي ورسېده یا هغه مړي چې کوم ورساد یا وې واغسله او د مین د چوکاتن په مقام باندې ډیر ته خبر مین کوم شرایط چې دا هلته کې خو د غښتنه کوله چې یاره کوم ملزمان دي پر کیس کې کوم کسان نامینر شو دي چې دا کسان ګریټر کلی شي مونږ ته د انصاف پر کلی شي او چې څو پورې مونږ ته دي یقینداني نشوي نو لاره پورې بږي باندې مونږ د خپل مړي نه وچتاو نو باقي بیا اوس راځه ډیپټي کمشنر او دا سره سره نور چې کوم پولیس چارواکي دي هغه وسه مذاکرات وکړل او مذاکرات نه پس بیا تقریبا سنې بګنټا غرور سړک بندو بیا د مذاکرات نه پس چې کوم هغه سړک کولا وکړو خلک واپس کولو علاقو ته لاړل او څنګه روشن زاده خان خبره وکړه نو لیټ اور چې کوم دغه بیا دغه پولیس ډپارټمنټ خبر خور شو چې را 15 کسان چې کوم وکیس کې نامینېټ نه غري تر شوې دي او درې کسان چې کوم نه دي غري تر دغه لپاره موږ خصوصي ټیم ته تشکر کړل او غلي ګیا دي په معنی کار کوي نن هم چې د برډر ډي پی او او د برډر ډي سي چې کوم دغه متعلقه متاثره سي تر دې اکه متاثره خاندانونو چې دغه ملاقاتونه کړل او غلي بیا دغه تسلی ورکړل چې را کوم خلک په فایر کې نامزد دي نو دا موږ ټوټل نیسو تاسو موږ انصاف درکو
صحیح ده اوس راځو د ډاکټر جبیل چترالی خبرو ته چې هغه موږ د پښتنه کړې ده چې د دې تشدد ترشا سدی جمیل چترالی چې د پیښور پونتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر دی د دې خبرې و
دا ایشو واکې دا راغلی دا او دا تاسو ته وزیرستان او کمرګل دې کتا سو کو او تاسو به ان قریب دا څه قسم خبرونه د چترال په شانتي پیسفل ایریا نه هم ووري خدا نه خواسته یا سوات نه به هم دا خبرونه راځي د دې یو وجه څنګه تاسو بیان کا چې را د ټالرنس کمیر غلې دي سلويخ کالا چې ته د خلکو په ذهن کې د یعنی د عدم تشدد په ځای د تشدد لارې ورته غوړه کې ان نصاب کې هغه سيزونه واچي ټول میډیا د تشدد لارې او د جهاد او د قسمه پاس مبایسه کې انګیج پاتې شي او دي کې دوه نسل پیدا شو او ظلمي شو دغه خو یو وړخ دی دیم مهمه راخ دا دی چې تیرو شلو کالو کې د دې کانفلیکټ نه ریاست پاکستان یو اپورچونټی زون د نه را پیدا شو او مختلف قسمه ګامونه اوچت کړ چې په هغه کې د پاټا مرجر هم یو لوی ګام دی خو ورسره ورسره نو ډیسیژن او شو یعنی د بارډر فینسینګ او شو ورسره د لینډ ریفورمز شو او د پاکستان سرچ د انډین سب کانټیننت کې په تاریخ کې پړوندی ځل د بیر بونیر او د چترال د زمکو ریکارډ مرتب کول یعنی پټوار سیستم انټروډوس شو اوس چې کلم پټوار سیستم انټروډیوس کیږي یا لینڈ ریکارڈ ڈیولپ کیږي نو په هغه کې مختلف قسمه سیستمونه راځي. بعضې د خلکو ذاتی کورونه دي، بعضې د هغوی زیرې کاش ځمکې وي، بیا شاملات وي، بیا چراګاه وي، بیا ریاستي ځمکې وي. نو د هغې چې اوس ډاکومنټیشن کیږي نو پای باندې د مختلفو طبقاتو د مختلف قومونو دعوی دي چې هغه بلرډ وي. اوس چونکې هغه بالکل لائن ڈرا کیږي نو په هغه کې مختلف قسمه سیستمونه روان دي. بیا چونکې دا یو نسل نه بل نسل ته چې کم انتقال شوی دی نو دا په انفارمل طریقو شوی دی. اوس د هغې ریکارډ جوړیږي نو هغې کې مختلف نسلونه د خپل تیر نسلونو د بعضې فیصلو سره اتفاق نه لري. نو دې عمل لپاره پکار داوه چې دا فارمل چې کم میکانیزم دی یعنی د بیوروکراسي ده د دې لار نوې اختیار شوی او اوس چې کوم قانون تازه د الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن 2017 اکټ راغو 2018-19 په مختلف شبو کې راغو رومبه دا راغلی دی دا فنکشنل شوی دی د اختیار ورکړی شوی دی او ډیسپیوټ سیټلمنټ اول شوی دی او بیا د هغه سیټلمنټ په نتیجه کې د ځمکو ډاکومنټیشن شوی دی. نو دا مسایل به کم وي، بیا به هم وي، اختلاف به یقینا وي اسپیشلی په غرایز علاقو کې چرته چې د کاشت ځمکه ډېره کمه ده، د آبادۍ ځمکه کمه ده، بیا زیاتر خلک بهر پاته دي، د هغې وجې نه د هغې ځمکې ویلیو زیاته یعنی قیمت زیات دی، نو هلته به زیات داسې قسمه خدشات
دا وجب کړي چې ډاکټر صاحب چې ګنې خلک په حکومتي ادارو لکه عدلیه پولیس دې باندې باور دغه کم دی، هغې خپلې مسلې په خپله کوشش کوي چې هوارې کړي خو په خپله خو هوارولی نه شي نو د هغې نه جګړه جوړه شي، دا پکې څه فیکټر شته که نه؟
شاید صاحب دا فیکټر دې هدا پولې درست دی چې د کیس لوډ چې کم دی په عدالتونو باندې هغه ډېر زیات دی. پولیس انفراسټرکچر په دغه سیمو کې خصوصا قبایلو کې لا د سره شتنه یعنی هغه اوس انفینسي سټیج کې ده، لا اوس ایمرج کیږي لګیا ده، بیا په سواد دیر چترال کې د هغې په نسبت د خپل قبایلي او یا د خپل قامي وحدتونه هغه زیات مضبوط دي. نو یو د ادارو کمپیټنس باندې سوال دی، بل چې دی د هغې دغه پرولونګ یعنی یو توالت چې کوم ایشو ده نو هغې نه رتنګي دي خلک، هغه فوري فیصله او فوري انصاف غواړي.
ډاکټر جمیل چترالی وو په پېښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر چې موږ سره خبرې کولې. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې دا وخت موږ سره د مردان نه د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال شاه صاحب د خبرونه کې برخه اخلي. شاه صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر؟
خوشاله آباد اوسه، ډېره مهرباني مننه.
ډېر مهرباني جی. موږ سره جی د مردان عبدالعلي خان پوهنتون نه د ټولنیزو چارو د مطالعاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر رحمزید خان په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر؟
مننه مننه شاهین صاحب.
موږ به جی سید کمال شاه صاحب ته راشو. شاه صاحب، ډېرې بدې پېښې رالی د ځمکو په سر باندې، جګړې او پای کې ډېر انسانان چې دي مړه شو، جوبل شو. نو لومبه خو راته خپل تاثرات ووایه او بیا راته ووایه چې دا جګړې ولې دومره ډېرې شوې؟
ډېر زیات افسوس دی ما ته بحثیت د سوبي دا منجرګې د چرمن په حیثیت چې د پښتنو سیمه چې کومه د مخکې ډېر پخوانه ډېره زیاته اغېزمنه وه، ډېر زیات په دې کې د څلوېښتو کالونه چې کوم دي وینه توی شوه. اوس دا کومه د بده مرغه دا خاص کر په دې یو هفته لسو ورځو کې د دیر په ضلع کې دا کوم واقعیت چې تقریبا په یو هفته کې سړیش پنځه شپږش مړي وشو، په ټولمن کې په جنازه کې فایرنګ وشو، په هغې کې ډېر زیاته وژنه او زخم ټپیان شو خلک بیا. دا پرون چې کومه په چوکی اتن کې براول بانډه کې دا کومه پېښه شوې ده نو په دې موږ ډېر زیات افسوس ته مختلف عوامل دي، فیکټرز دي چې د هغې د وجې دا پېښې منځته راځي. نو په هغې باندې زما خپل دا نظر دی، زما دا خیال دی چې موږ په کار دا چې بهشتې پښتانه که هغه زمونږ سیاسي مشران دي، که زمونږ نور داسې کارپوهان دي، سماجي زمونږ کم د دې شعبې سره تعلق لرونکي څومره خلک چې دي، دا اوس وخت راغی چې موږ ټول پښتانه کینو او موږ په دې خبره وکړو چې د پښتنو په کلتور کې د جرګې یو ډېر لوی حیثیت و او د جرګې یو ډېر لوی تاریخ او هغه مسلې هغه شخړې چې کومې د عامو لارو یا د عامو خبرو په ذریعه نه هواریدي په جرګه هغه، بلکې زه به دا ووایم چې دا یو نو چې دا نو دا هم یو غټه جرګه ده او د دې چې کوم بیا دی کې دا ای ډی آر کوم سیستم چې دی دا یو نو سره ریلیټډ
نو دا هم د جرګې سره سمون برابري خو
جی جی دې باندې تاسو سره خبرې کوم چې د جرګې په اهمیت باندې او د پښتونخوا من جرګې په کردار باندې کوم پلان چې تاسو وایئ چې په کار د پښتانه کینی او جرګو کې دا مسلې واري کی تاسو سره خبرې کوم خو زه به ډاکټر رحمزید خان نم جی خبرې وورم ډاکټر صاحب تاسو خپل هم د دې اوسیدونکي د دې خلک ډېر خلک مشهور دي او داسې خلک مشهور دي چې د جرګو والا او مرکو والا خلک دي نو دا څه وشو دې کې څه نظر مزر والا کې څه قصه ده
شاهین صاحب داسې خبره ده چې تاسو ته خدا پته را چې زمونږ پښتانه او خصوصا چې کوم دی نو زمونږ د ملکن ډیویژن چې کوم اوسیدونکي دي نو دا خو زیاتره د تعلیم په میدان کې او د نور معاشرتی جون په ډیرو حوالو باندې څنګه رښتو پاتې شوی دی
جی.
او بیا د هغه سره سره څنګه په دې باندې در څلور پنځه کال مخکې څنګه کم د ټیرریزم کم د عذاب خوله پکړه واستي او د هغه مخکې څنګه نور هم داسې څنګه تاسو پته را چی څه حالات څنګه په مذهبي داسې څه خلکو چې هغه په دغه حواله څنګه هم مسلې جوړ کړې وي او اوس څنګه د کم چې د کووېډ 19 نغرې تاسو به دام بده فار ایگزامپل کوم وګورو چې دا څومره تازه واقعیات شوی نو کبدې کوم وګورو بده څنګه کم چې د امارات خلک دلته پاتې کیږي او لکه چاته ویزه نه ملويږي ټیکټ نه ملويږي پدې کې مړو کې بچ څنګه هم دوه درې څنګه شامل وي نو نو د ادارو چې کوم کار دی هغه ادارې که زمونږ مذهبي دي او هغه زمونږ چې کوم دی نو لکه کوم عوامي ادارې دي او هغه کوم سرکاري دي نو د ادارو د خپل بنیادی کار هغه کارونه چې کوم دی نو کوم مقاصد د لپاره جوړ دي نو هغه مقاصد د هغې نه پاتې شوي دي او د هغه مقاصدو د حصول لپاره چې کوم اصل کار دی نو هغه د هغې نه پاتې شوي دي نو ظاهره خبره ده بیا خو به د نتیجې پته ور داسې قسم مسلې او داسې خبرې به مخکې خامخا راځي
صحیح ده کمال شاه صاحب تاسو خبره وکړه د جرګو د اهمیت چې جرګې ډېرې مهمې دي او د دې په ذریعه باندې ډېرې مسلې هوارې شوي دي بیا هم د ایډیار خبره مو وکړه خو ډېر خلک دا نیوکې کوي چې د جرګو په کچه باندې فیصلې په انصاف باندې نه کیږي هغه دغه خلکو په حق کې کیږي چې هغه زوروري هغه فیصله لري هغه حیثیت لري او دغه په نتیجه کې بیا دا جګړه چې دي د نور هم پیچیده شي نو تاسو په دې اړه څه وایئ
دا تاسو ګورئ چې دا تورمن کې کوم واقع شوی دغه بیک گراوند دا دی دا د ستور چې کوم دی بنیادی تور د مخ کې چې کوم دی دښمنی او د شخړه او مسله را روانه او فریقین پارتي په جنازه کې دغه هم نه سم نه غوښو او پاره کې فایرنګ غوښو او هغه کې چې کوم دی دا وژنه او دا کپیان شو کې خلک بیا دا به مکه ما مسله چې پرونو پیخه پکې تراغلی را د براول باندې دا نو دا بنیادی تور دا د جداد د زمکه خبره وا او زمکه پلار په یو فریق باندې خرڅ کړو د بچی هغه سره چې کوم دی اتفاق نه لرو او چې راپاسې دا په دغه دغه ریسټو جوړ شو په دې کې د بده مرګه په قسمت چې کوم زمونږ دا وا چې هغه دا د چې یو فریق وي چې مونږ د سلسله کې مقامی تاړه ډي پی او کوم چې د پولیس اعلی چارواکي دی هغه مونږ ان بوټ کړو مونږ هغه خبر کړو چې مونږ تاسو یو مسله چې کوم دی ته خدا او کې دي چې په دې کې احتمال خطر یې را دادا چې په دې کې خون خرابو شي نو دا که تاسو وګورئ نو دا د جداد د مسلو د کې غفلت شوی دی زمونږ د مقامی تاړه نه مقامی پولیس نه د جرګې طریقې دا چې په جرګې کې کم فریقې نه راغلي نه چې کوم دی لیکلې رټن یو واک واغشتي شي دا نه چې کوم دی یو اختیار واغشتي شي بیا ایون دې پورې اکارداري دا جرګې انګریډینټس دي چې ګارانټي ضمانت طریقې واغشتي شي ځکه چې بغیر د واک یا بغیر ضمانت ته یو جرګې فیصله وشي دې کې بیا دا یې راځي یو فریق پېنه مني
ډاکټر صاحب په خره کې د سوشالوجست په توګه باندې څه تجاویز لري د غصبي د اوسیدونکو په توګه باندې څه پکار دی ولست لا حکومت لا تعلیمي نظام لا چې د دې مسلو حواري او شزکه چې ډیر په شدت سره روان دي او ډیر خلک پکې ځای کی
دا خو تاسو موږ ټول ته پدارې په اسلام کې بنیادی د حقوق او عبادت او د حقوق الله خبره کیږي نو زمنګ مذهبي طبقه چې کوم نو هغه په حقوق الله باندې ډیر زیات زور ورکړي خو چې دا اغه نه زیات ضروری هو د حقوق او عبادت خبره ده نو اغه څنګه زمونږه د مذهبي طبقې د اغه د صلیبس او د اغه د بنیادی منشور نه څنګه لږه غونډه اخوا ده نو مذهبي طبقې له څنګه خپل کردار په دې شي کې ادا کول پکار دي مونږ ته لکه ریفارمز په مختلفو ادارو کې خصوصا چې کوم د جګړو او د مسلو د ختمېدو د
کمې ادارې په دغه ځای کې دي، نو د دې ادارو په حواله باندې ډېر په غټه سطح باندې دي ریفارمز پکار دي.
تاسو ډېره ډېره مننه کوم چې وخت مو ایستو موږ سره د خبرونه کې برخه واخیسته. ډېره ډېره مننه
تاسو کې ډېره ډېره مننه، خوشاله ساتي الله بریالي لرا.
ډېره مننه، ډېره مننه جی. د اوریدونکو ډېره مننه، د ټولو قدرمندو ملمنو ډېره ډېره مننه. هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
زندگی دیرا دا ہستی نا او لو